و همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات منو نکام سرور صاحب قدرمنو اوریدون کداده ات بجه شوید تر نهو بجو دی یو ساعت خبرونه تا خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې به واوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي لسګونه زره افغانان په تیرو څه کم دو میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. تندی مې پاک کړلو، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ومینځه، ډیوه مې پکې وساتله. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې به د نورو مطالبو تر څنګ د دې بیت له شاعر محمود دلګیر سره د زړه خواله واورئ.
ما ته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم. نو زه کوشش پرې کوم.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو سر ټکی د لغمان له پیښې وروسته ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د ماشومانو د مرژوبلو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل په یمن کې د کولرا ناروغۍ له تېرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوري رژیم د زرګونه بندیانو په وژلو او د هغو د مړو په سوځولو تورن کړی. بشپړ خبرونه. په لغمان ولایت کې د 15 ماشومانو له وژل کېدو وروسته ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو پرون په یو بیان کې په لغمان کې د یوې کورنۍ د 15 ماشومانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل دا د افغانستان د جګړې په فصل کې د ګڼو پیښو یوه ده. د یکشنبې په ورځ د لغمان په مرکز مهترلام کې 15 ماشومان په داسې حال کې وژل شول چې لوبې یې کولې او د هاوان ګولۍ پرې وچاودېده. د وژل شویو ماشومانو عمرونه له شپږو تر 12 کلونو پورې ښودل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د یو دینی عالم د ترور پلان جوړونکی نیولی دی. د پروان د علماو د شورا رئیس مولوي عبدالرحیم حنفي د تېرې سه شنبې په ورځ د چاریکار ښار په مرکزي دارالعلوم کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شو او ورسره لږ تر لږه شپږ تنه نور ژوبل شول. د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د نیول شوي کس نوم نثار احمد ښودلی او ویلي دي چې نوموړی د پروان د علماو د شورا د رئیس په وژلو کې لاس لري. د ملي امنیت ریاست وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې نیول شوی مشکوک کس په دې پیښه کې لاس لري. د اندونیزیا د ښځو د ملاتړ او د ماشومانو د ساتنې وزیر افغانستان ته سفر کوي. په کابل کې د اندونیزیا سفیر عارف پرون دوشنبه وویل میرمن یمبیسیس به لومړنۍ اندونیزیایي وزیره وي چې افغانستان ته سفر کوي. سفیر همدارز وویل چې افغانستان ته د اندونیزیایي وزیر سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. په افغانستان کې د اندونیزیا سفیر وویل چې د دې هیواد د ښځو د ملاتړ او د ماشومانو د ساتنې وزیر وروسته له دې د کابل د تاک پریکړه وکړه چې د افغانستان ولسمشر اندونیزیا ته سفر وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې په نوم د سیالیو لپاره د بند امیر ټیم تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل 15 نور ټیمونه هم په لوړو بیو پیرل شوي، خو بند امیر چې کپتان یې راشد ارمان دی تر ټولو په لوړه بیه واخیستل شو.
د ټولو په غټ قیمت باندې د بند امیر ټیم دی چې راشد خان یې لوبډلمشر دی $1,500,000. دوم ټیم دامونه همګن هغه په $1,100,000 اخته شوی دی او دریم ټیم په $90,000 باندې.
ښاغلی فضلی وایي چې د ټیمونو اخیستونکي به وروسته کورني او بهرني لوبغاړي هم د خپلو ټیمونو لپاره واخلي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل په یمن کې د کولرا ناروغۍ له تېرې میاشتې راهیسې تر دې دمه 144 کسان وژلي دي. له دې یوه ورځ مخکې د یمن حکومت په پلازمینه سنا کې بیړنی حالت اعلان کړ او د نړیوالو مرستو غوښتنه یې وکړه. سنا د ایران د پلوي حسین احزاد د یاغیانو په ولکه کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره جګړه کوي. په تیرو دوو کلونو کې د دې جګړې له کبله له 100,000 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د جګړې همدارس د یمن زیاته برخه تاسیسات لمنځه وړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي دي چې ښایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینې له ګواښ سره مخامخ کړي. سپینې ماڼۍ سمدستي دا راپورونه چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې، رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو خپره کړي دي رد کړل، خو د کانګرس ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري غوښتونکو د دې حساسو معلوماتو افشا کول غندلي او دا کار خطرناک او یو غفلت بللای دی. رسنیو د ځینو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي ښودل شوي راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د مې په لسمه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سیرګی لاوروف او په واشنګټن کې د روسیې له سفیر سیرګی کیسلیاک سره په کتنه کې هغو ته هغه محرم معلومات ورکړي چې د خورا زیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د امریکا د یو متحد لخوا چمتو شوی وو او د متحد چې نوم یې نه دی یاد شوی له مسکو سره د دې معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه و ورکړي. څارونکي وایي ښایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه د امریکا له دې متحد سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې حکومت د زرګونه بندیانو په ډلهیزو وژنو او د هغو د مړو په سوځولو تورن کړ. د بشر اسد پر رژیم دا تورونه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په ژنیو کې د سوریې د سولې د خبرو له نوي پړاو یوه ورځ مخکې ولګول شول. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د منځني ختیځ لپاره تر ټولو جګپوړي چارواکي سټیوارت جونز وویل واشنگټن په دې اړه معلومات د بشري چارو له باوري ادارو او د امریکا له استخباراتي شبکو ترلاسه کړي دي. د همدراز ویل ګومان کیږي چې د بشر اسد حکومت د ورځې شاوخوا 50 تنه دمشق ته نږدې د سیدنای په پوځي محبس کې اعداموي. جونز زیاته کړه
The United States is on record and has stated many times that we are
متحدو یالاتو په وار ور ویلي چې هغه جنایتونو سخت تکان راکړی چې د سوری رژیم یې کوي او دا جنایتونه ظاهرا د روسیې او ایران په بې قید و شرط ملاتړ ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوس یو شمیر عکسونه خپره کړي او وایي دا د هغه محبس د ودانیو دي چې بندیان پکې په ډلهیز ډول وشل کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرو محافظه کار سیاستوال ادوارد فیلیپ د فرانسې د صدر اعظم په توګه وګماره. فیلیپ د پارلمان د استازي او د لوور د خاروال په توګه کار کړی. نوموړی له ولسمشر ماکرو سره په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې هم نظر غنل کیږي. د نوي صدر اعظم له ټاکلو وروسته ولسمشر ماکرو د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په برلین کې وکتل. او د روسیې ولسمشر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې آیا د 2013 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه. پرون په پیکینګ کې یو خبریال له ولادیمیر پوتین څخه وپوښتل چې آیا د راتلونکي کال د مارچ د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندیدوي کنه. پوتین وویل خپله کاندیداتوري اوس نه اعلانوي. پوتین چې اوس 46 کلن دی له 1999 کال راهیسې په روسیه کې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه په واک کې دی. دا خبرونه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونې په دوام کې تاسو ته راپورونه او بخې د خبرونې په دوام کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجله خبرو، خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخې په پایل کې واورئ چې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو څه کم دوه میاشتو کې تر 40 زیات افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه هم وایي چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له 90 زیات افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د جګړو د زیاتېدو له کبله ویره ده چې سږ کال په لسګونه زره نور افغانان هم له خپلو مینو بې ځایه شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې څه باندې 1.5 میلیونه افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ملګرو ملتو پرون دوشنبه په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه په یوه راپور کې وویل د تیر کال د ورته مودې په پرتله تر اوسه پورې د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 30 کې 40 لږ دی. تیر کال په همدې موده کې 1.35 لک تنه د جګړو له لاسه بې ځایه شوي ول. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د کورنیو بې ځایه شویو احصایه د لمریز کال پر اساس چمتو کوي. دغه وزارت مطبوعاتي مسؤل حفیظ احمد میاخیل د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په اړه آزادي رادیو ته وویل
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت لسالور د شو ولایتونو څخه چې د بې ځایه شویو امر ارقام راټول کړي نو دا د دې خودنه کوي چې د جګړو او نامنې علماء او همدارنګه د طبيب خلام ته د کال لپایل څخه یعنی د حمل میاشتې راهیسی له سلوي زور څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بي ځای شو.
شغلی میاخیل په عین حال کې ویل چې اکثره کسان د جګړو له لاسه په جګړه ځپلو ولایتونو کې بي ځای شوي دي.
ډیری کسان چې بي ځای شوي هغه په بغلان ولایت کې بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې هم موږ بي ځای شوي کورنۍ لرو.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مامور محمد نصیر ملکزی په کابل کې ډی پی خبري آژانس ته ویلي چې جنگ د سش کال د څه باندې یو نوي زرو افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت دی. ښاغلی ملکزی د تیر کال په پرتله د کورنیو بې ځایه شویو شمیر یو څه لږ بولي خو وایي چې د تیر کال په پرتله بې وزلي زیاته شوې او ډیر خلک د دې لپاره چې بې وسه دي نه دي توانېدلې چې کورنۍ له ناامنو سیمو وباسي. دغه هم ویلی چې د کورنوی بې ځای شویو لپاره د پخوا په پرتله د لوی شارونو وضعیت خراب شوی دی. د ملک زی په باور د مسلې هم د کورنوی بې ځای شویو د شمیر لکمیدو سره مرسته کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې د کورنوی بې ځای شویو وروستی راپور یې د افغانستان د 9 ولایتونو د اوسیدونکو په اړه دی. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2014 کې 6,65,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زمګه غاګله آزادی رادیو اوري قدر من اوریدونکو اوس هم نوریاس نوری ته غوښی چې لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
نیوزویک خبرونه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي زیاتوالي مسلې ته پام اړولې او لیکي ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په لومړنۍ آزموینه کې له دې پریکړې سره مخامخ دی چې آیا د افغانستان جګړې ته چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده او تر ډېره هیره شوې جګړه ده په زرګونو نور سرتیري واستوي او کنه. د خبرونه په لیکنه هغه کارپوهان چې د افغانستان جګړه څېړي وای پلان دا دی چې د افغانستان په جګړه کې درېدلې حالت لمنځه یوړل شي او پر وسلوالو طالبانو فشارونه زیات شي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د دغو کارپوهانو په باور د امریکا د نوې وړاندې شوې ستراتیژۍ طرح د افغانستان په جګړه کې د جدي ښکېلتیا هغه څه چې یو وخت د هیواد په افغانستان کې په 100,000 سرتیرو مخته وړله غوښتنه نه کوي. خو که ولسمشر ترامپ دغسې یو پلان تصویب هم کړي د دې تمه نه کیږي چې د مئی په 15 په بروکسل کې د ناتو تر سر مشریزې مخکې د په دې اړه پریکړه وکړي. د نیوزویک په لیکنه دغه مسله به د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ دکتورین چې د بدلون په حال کې دي تر پوښتنې لاندې راولي. د خبرونه په وینا دغه دکتورین به تر ډېره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره په لومړني طرزالعمل متمرکز وي نه په یوې بهرنۍ جګړې د جدي ژمنو. نیوزویک لیکي که افغانستان ته نور سرتیري واستول شي هم خای په دې هیواد کې چې له 2000 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي او 40,000 نور ټپیان شوي دي په حالاتو کې اساسي بدلون رانولي. فارن پالیسی خبرونه هم د افغانستان جګړې ته پام اړولې او لیکي ولسمشر ترامپ د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې دو وروسته په خپل لومړني بهرني سفر کې د ناتو پر متحدینو فشار راولي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د افغانستان په جګړه کې له دې زیاته پانګونه وکړي. د خبرونه په وینا د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ د بهرني سفر د اجنډا د تشریح کولو په مهال وویل د ترامپ پیغام به پر دې ټینګار وکړي چې د ناتو د دفاعي لګښتونو په برخه کې د دې تړون غړي په عادلانه توګه خپلې ونډې زیاتې کړي. د مک ماستر په وینا موږ ټول باید په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره ژمن پاتې شو.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مازیګر په 8 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ازادۍ رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي.
میکروفون ستاسو دا خبرونه د جوزا له 12 منټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام د اوریدو بلنه درکوم چې ادبي او کلتوري مسایلو په اړه د بحث لپاره ځانګړی دی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر محمود دلگیر سره مرکه اورئ.
مطالعه د شعر ښه کېدا لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی، نو دا کولی شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړي وي او بل په شعر باندې پوهېدا ده.
سندرغاړی استاد عبدالحمید کندارۍ راته وایي چې لکل رئیس سندرې بولی اولی پښتو قوالی موسیقي واده و نه کړه.
کله کله به زه سینما ته تلم، د سینما کې خو دغه ساز بو، دغه آواز بو، دغه ډرامې بو، دغه نقل و، دغه حساب به و. نو ما چې به دا ریکارډونه اورېدل پر شوق ورالم.
د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د تاسیس د 40مې کلیزې رپورټ لنډه کایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پوهان ډاکټر سید بهاودین مجروح سیمینار په اختتامي مراسمو کې د هیواد شپږ درس فرهنګیانو، لیکوالانو او شاعرانو ته د دوی د فرهنګي او ادبي فعالیتونو څخه د قدردانۍ په خاطر عالي دولتي مډالونه او ورکړل. په یادو مراسمو کې د فرهنګیانو په استازیتوب ډاکټر نورالحبیب نثار او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد داود راوش خبرې وکړې او د هیواد فرهنګیانو او ادیبانو ته د جمهور رئیس پاملرنه او واستایله. همدارس د کابل پوهنتون مشرتابه هغه کتابونه چې د پوهان شهید ډاکټر سید بهاودین مجروح د سیمینار لپاره چاپ شوي وو جمهور رئیس ته ډالۍ سول. د غوی د میاشتې په 14مه نیټه د قلم د ورځې په مناسبت په ملي ګالري کې د هنري اثارو نندارتون پرانستل سو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دغو هنري اثارو د پرانستلو په مراسمو کې د قلم د ورځې مبارکي ټولو قلمواله ته وویل. څرګنده کړه چې قلم نور ته زموږ د افکارو پرسولو کې ستر رول لري. ښاغلي باوري د نندارتون د اثارو په اړه په خپلو خبرو کې وویل چې د دې نندارتون یو شمېر اثار په هندوستان کې د افغانستان د سفارت په فرمایش جوړ شوی دي او په نږدې راتلونکي کې به په هندوستان کې د افغانستان سفارت ته انتقال سي. د قلم د ورځې په مناسبت په جوړ شوي نندارتون کې یو سلو درش مختلف هنري اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. او د سعودي عربستان په کلتوري نندارتون کې د افغانستان میزیا غرفه د 500 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام وګاټه. د تان ویب سایټ په حواله په هغه نندارتون کې چې د سور د میاشتې په 19مه نیټه د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې جوړ شوی و د افغانستان میز لومړی مقام وګاټ او د کال غوره جایزه هم ترلاسه کړه. په مدینه منوره کې د افغان محصلانو مطبوعاتي استازي انور الحق ساپی تان ته ویلي افغان میز یا غرفه د افغان محصلانو لخوا د افغانستان پر راز راز کلتوري او دودیزو وسایلو سنگر شوی و چې په پایله کې لومړی مقام خپل کړ او کایا موټر د جایزې په توګه او ورکړل سو.
د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د تاسیس 40مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې چې په همدې مناسبت 13 اونۍ د علوم اکاډمۍ په تالار کې جوړه شوې وه، د اکاډمۍ د غړو لخوا د دې مرکز په 13 کلن فعالیت هر اړخیزې خبرې وشوې. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل را کوي.
د غوی د میاشتې په اولسمه نیټه د علومو اکاډمۍ د غونډو په تالار کې د پښتو څېړنو بین المللي مرکز څلوېښتمه کلیزه ونمانځل شوه. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز چې په 1455 هجري لمریز کال کې په کار پیل کړی دی، تر اوسه یې ګڼ اثار خپر کړي دي. د غونډې په پیل کې د علومو اکاډمۍ د ریاست سرپرستې سر محقق سوریا پوپل مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز عمده اهداف بیان کړل.
تحقیق درباره ادب، هنر، انکشاف زبان پشتو، لهجه‌های پشتو و تاریخ پشتون‌ها. تب نشر نتایج تحقیقات مرکز بین‌المللی تحقیقات پشتو. ترجمه آثار مهم سایر زبان‌ها و پشتو و برعکس آن. جمع‌آوری نسخ قلمی پشتو و تهیه میکروفیلم‌های آن و در صورت امکان نشر آن به کمک آرشیف ملی. آماده ساختن سهولت ها برای تحقیقات منطقه‌ای و بین المللی، تدویر سیمینارها، کنفرانس ها و سیمپوزیم ها. امیدوارم در نشست علمی امروز که به مناسبت 40مین سالگرد تأسیس مرکز بین المللی تحقیقات پشتو صورت گرفته است، پیرامون توسعه این مرکز با در نظر داشت اهداف ایجاد، نیازمندی های امروزی، اهداف جدید مطابق به زمان و این که در تقابل با اهداف اکادمی علوم و تداخل کاری با سایر مراکز و این استاد قرار نداشته باشد، تصامیم لازم اتخاذ گردد.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس ارشد سلاکار پوهنمال لال پاچا ازمون د پښتو څېړنو د بین المللي مرکز د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت د جمهور رئیس پیغام ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې د ټولو برخوالو په اجازه، د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمې کلیزې ته د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس پیغام. خوشحاله یم چې نن د هیواد په علمی او فرهنګي ډګر کې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. ځان در سره د دې مرکز د کلیزې په نمانځنه او خوښۍ کې شریک ګڼم. لخه مرغه زه د دغه مرکز د پرانست غونډې په ګډونوالو غړو کې وم. تیرې خاطرې مې رایادې شوې. له دغه مرکز سره مې هیلې تړلې وې. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې موخه پرانستل شو چې د پښتو ژبې پرمختګ او بډاینې ته به کار کوي او د بهرنیو او کورنیو پوهانو د ادبي څېړنو د انسجام او اړیکو یو ښه مرکز به وي. د پښتو څېړنو نړیوال مرکز په دې توانېدله چې له خپلې موخې سره سم په علمي چارو کې ګټورې پروژې ترسره کړي. دې کې شک نشته چې دغه مرکز تر دا مهاله د پښتو څېړنو په برخه کې ارزښتمن او اغیزناک کار کړی، خو په کار دي چې له نوو معلوماتو او علمي پرمختګونو سره نورې هم خپلې چارې ګړندۍ کړي. نو هیله او پیغام مې دا دی چې دغه مرکز دې له خپلې موخې سره سم د پښتو ژبې د بډاینې لپاره نورې داسې ګټورې پروژې، کنفرانسونه او ورکشاپونه جوړ کړي چې پوهان پکې په خپلو علمي نظریو د ژبې د پرمختګ او بډاینې لپاره نوې لارې وباسي. د نوو علمي او تخنیکي پرمختګونو په بنسټ خپلې څېړنې برابرې کړي. اړتیا ده چې له دغه علمي مرکز چارې لا پیاوړې شي او د څېړنو په برخه کې ارزښتمن ګامونه پورته شي. موږ دغه ډول مرکزونو ته اړتیا لرو چې د بشر پیژندنې، سوسیالوژیکۍ، تاریخي او ژبنیو پلټنو لپاره کار وکړي. ملي، سیمه ایز او نړیوال تحقیقي فعالیتونه تنظیم کړي. د پښتو ژبې د لهجو او د پښتنو د تاریخ، ادب او هنر په باب نوې څېړنې وکړي. دغه څېړنې د چاپ په ګاڼه ښکلې کړي او هم ژباړې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له ملي آرشیف سره په ګډه د خطي نسخو د څېړنو او چاپ تر څنګ په نړیوالو ژبو د دغو متونو د چاپ لپاره په ګډه کار وکړي. له تاسې ټولو ګډونوالو په تېره د علومو اکاډمۍ له دې اقدامه ډېره مننه چې د دغه نړیوال مرکز د څلوېښتمې کلیزې د نمانځنې تابعیي کړې ده.
دغې غونډې ته د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، کابل پوهنتون، د ښوونې او روزنې پوهنتون او یو شمیر نورو ادارو لخوا هم د مبارکۍ پیغامونه راستول شوي وو. همداراز د پښتو څېړنو بین المللي مرکز د چاپو او ناچاپو آثارو په باب د دې مرکز د غړو لخوا مفصل معلومات وړاندې شول. د پښتو څېړنو بین المللي مرکز رئیس وجیه الله شپون د پښتو څېړنو د علمي مرکز پر اهدافو مفصلې خبرې وکړې او د دې مرکز د چارو د بهبود په خاطر ځینې وړاندیزونه وکړل.
د علومو اکاډمي د ریاست محترم مقام ته وړاندیز کوم چې د جمهوري ریاست د عالي مقام په همکارۍ له یونسکو سره د دې مرکز اړیکې بیا احیا کړل شي او د یونسکو له محترمې ادارې څخه هم هیله کوو چې په بیلابیلو برخو کې له دې مرکز سره خپلې مرستې او همکارۍ د پخوا په څیر جاری کړي او د نړۍ هیوادونو ته وخت په وخت د دې مرکز د علمي غړو د سفرونو زمینه برابره کړل شي چې په نړۍ کې د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فعالیتونه له نږدې څخه وګوري. مننه کوم.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر محمود دلگیر له شاوخوا 50 کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړې. د ښاغلي دلگیر د شعرونو په اړه ویل کیږي چې خورا نوي مضامین لري، خو دلگیر وایي لا مې په خپله شاعري ډاډه نه یم ځکه مې د شعرونو ټولګه نه چاپوم. د ښاغلي دلگیر سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. دلگیر صاحب، ستاسو د شعرونو په حصه کې ما له ځوانانو اورېدلی دي چې ډېر نوي مسایل لري، ډېر نوي مضامین لري او دوی ډېر خوښي.
مننه عمان صاحب، مونږ دا د پښتو ژبې ادبیات یا شاعري دې ته ضرورت لري چې نوي څه ووایو، ځکه چې ډېر داسې ډېر شاعران ما لیدلي دي چې هغوی مغه تکراري خبرې کوي چې نورو لوی لوی شاعرانو کړي دي مغه بیا تکراروي. خو ما ویل چې نه، باید زه که شاعري کوم نوي څه وړاندې کوم ټولنې ته، شعر کې باید ډېر نوي څه راولم، ځکه ضرورت دی اوس چې مونږ باید نوي، ځکه نورې نړۍ ته که ګورو هغوی هم هر شاعر چې ګوري هغوی به خپل ځان سره یو څه لري، نوي څه لري. نو همدغه مجبوریت ده چې کوشش کوم چې نوي څه وړاندې کړم.
دلگیر صاحب، ډېر ځوانان شاعران به غواړي چې په شعرونو کې نوي مسایل او نوي خبرې او نوي مضامین څه به کوي، تاسو څه چلور سره کوئ چې دوی هم یاد کړي؟
مطالعه د شعر ښه کېدو لپاره یو تر ټولو اړین توکی دی. نو دا کولای شي چې ښه ښه شاعران ولولي، داسې شاعران چې هغه واقعا نوي څه بیان کړی وي، هغه به هم ورته یو څه لارې ښایي. په شاعرۍ کې به ته دومره پوهېږې چې یو لار درته ښایي چې ته دغسې یو لار ونیسې. او بل، په شعر باندې پوهېدا ده. که ته په شعر پوه نه شې، ته ترکیب ونه پېژنې، ته استعاره ونه پېژنې، نو ته نوي څه ویلی هم نه شې، ځکه که ته نوی څه وایې او ترکیب جوړی نه وای، هغه نو هر رقم خبره یو دوه مخالف شیان لکه پراډوکس دی. که نه که مونږ وایو د خاموشۍ شور د جوړول، نو که ته په بل سره ولې، نو دا باید دلیل منطق ولري، هغه نو ته باید په استعارې باندې یا پراډوکس باندې په دو باندې پوه شې، ځکه ته کولی شې چې بیا نوي څه ووایې. او همدغه مطالعه ده، د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کول سړی ته یو لار ښایي. بیا
څوک لولی خپله ډېر؟
ما خو کاروان صاحب یو څه لوستی دی، ډېر مې نه دی لوستی خو یو څه مې لوستی دی کم.
زه چې ستاسو شعرونه ګورم او د کاروان صاحب شعرونه مې لوستي دي، تاثر نه وینم ستاسو په شعرونو کې ډېر، هغه څه چې سړی احساس کړي. د دې په خاطر باندې چې له دغه تاثره شاعران ځان وساتي، ستاسو خپله تجربه څه ده چې بل شاعر تکرار نه سي د چا په شعرونو کې، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، زه خو د کاروان صاحب شاعري چې لولم، هغه د خوند لپاره لولم، ځکه ماته هغه خوند راکوي او کوشش دا کوم همیشه چې د هغه تاثیرات په ما نه وي. یوه تجربه دا ده چې دغه اوس چې زه د کاروان صاحب شاعري ولولم، که په دغه وخت کې راته شعر رام شي، زه نه لیکم، ځکه خامخا به د هغه تاثیرات سره باندې وي. هغه وخت شعر لیکم چې یو څه مونته د دغه مطالعې نه ووځي، که نه مطالعې نه بعد یو څو ورځو بعد شعر راباندې راشي، بیا نو تاثیرات نه وي زما په شعر کې. نو همیشه کوشش کوم چې د بل شاعر د شاعرۍ تاثیرات زما په شعر کې نه وي.
دلگیر صاحب، غزلونه ډېر لیکي که نظمونه؟
په غزل کې شاعري ډېر کوم، خو نظم هم لیکم.
څومره غزلې او څومره نظمونه به لیکلې تر اوسه؟
نظمونه مې کم دي، زیات وي داسې 15 یا 16 دانې، خو غزلې مې زیاتې دي.
یو غزل به مو واورو بیا به خبرې کوو.
مننه. نو عمان صاحب غزل دی. تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، تندی می پاکړلو سجده می پکې وساتله، نظر می ووینځه دیوه می پکې وساتله. د قرائت غږ نه می جوړ کړ زرینه کوټه، ټول شپه وی خوم ستا نامه می پکې وساتله. عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، عطر می وشړل رنجو کې بیا می ټول وخړل، یار وصال راوړل شپه می پکې وساتله. خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شوم، خپسې وګرځیدم خې په کیسه کې شوم، د ځواني جوش و نو بس خې می پکې وساتله. زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، زما د مخ زما د زړه زما د مغز سترګې وا، د خدای د یو نظر سایه می پکې وساتله. دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستي، دلګیره دغه غزل زکه زمانی واغوستي، خې تجربې خاطفه می پکې وساتله.
ډیر ښایسته و دلګیر صاحب. یو بل شته چې زما پام شو، دغه تاسو په یو ځای کې په همدې غزل کې ویلي وو شړل، دا ستاسو په لهجه کې داسې شته؟
لهجه کې نشته، خو ماته دغه د عطرو شړل په رنجو کې دا یو نوی ښکاره شو، داسې خوندور راته ښکاره شو، ځکه مې دا استعمال کړ.
ما همدا ده، البته دا په ځینو لهجو کې شته، ده په لنډیو کې هم دا راغلې ده، وایي رمه یوه شړله. یا فرزند د پکتیا خلک ته لري په لهجو کې دا ښایسته ده. یو شي ته چې ځوانان توجه نه کوي، د ځینو فعلونو بدلول را بدلول دي، او یا له لهجو نه استفاده ده، لکه تاسې چې کړې ده، البته دا پکتیاوال لهجه ده چې تاسو استفاده ورنه کړې ده. دا زما خپله په دې خوښ شو چې هم هغه فعل بدل شوی و، او نن سبا د فعلونو بدلولو ته شاعران ډېر زیات توجه کوي، د دنیا شاعران کوي. البته زموږ شاعران چې دي له هغه معمولو فعلونو نه راوځي، چې خبره دا ده چې د تنوع یوه لاره چې ده د فعلونو بدلول را بدلول هم دي.
بالکل.
او تاسو خپله شعوري دې مسایلو ته توجه کوئ او کدا هم داسې ناڅاپي راغله؟
خیر، زه شعوري ورته ډېر متوجه اوسم. ځینې شاعران وي چې هغې کله شعر لیکي نو دومره هغه نه څه چې ورته راشي بیا مغه لیکي، خو زه داسې نه کوم. ماته چې شعر راشي زه پرې فکر کوم چې آیا په ده کې نوي څه شته که نه، زه باید څنګه څه ووایم، یوه خبره څنګه وکړم، څنګه تمثیل کوم، نو زه کوشش پرې کوم.
څو کاله کېږي چې شعر لیکي؟
تقریبا څلور نیم پنځه کاله داسې کېږي.
په دې موده کې به مو ټول څومره شعرونه لیکلي؟
شعرونه خو مې د سلو څخه زیات دي، خو داسې دقیقا معلومات راته نشته، خو د سلو څخه زیات دي.
کومو بهیرونو کې برخه اخلئ تاسو؟ همدا افغان بهیر ته راځئ؟
افغان ادبي بهیر ته همیشه ورځم، ځکه د افغان ادبي بهیر چې دی دا د یو پوهنتون حیثیت لري. دلته ډېر تکړه تکړه استادان راځي، هغه هلته بحثونه کېږي، هغوی نه سړی ډېر څه زده کوي. او بل بهیر احمد شاه بابا ادبي بهیر چې په کابل کې د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې ما پخپله جوړ کړی دی، نو هغه ته ورځو.
البته اورېدلې مې وو د احمد شاه بابا بهیر په ارتباط باندې، څومره کسان راټولېږي په دې احمد شاه بابا بهیر کې؟
دلته خو څلوېښت نفر مې پنځوس مې شپېتم وي، دغه شاوخوا ملګري راځي، شاعران، استادان، لیکوالان.
هر اونۍ غونډه لري؟
هر اونۍ جمعې ورځ وي، سهار لس بجې، دو نیم ساعته وخت نیسي. داسې ځوانان هم راځي او نور د کابل پوهنتون استادان هم راځي. ځوانانو طبقه ډېره ده.
څنګه دي د ځوانانو شعرونو څه تمایلات دي پکې؟ کوم خواته دوی ډېره توجه کوي؟ بهیر څنګه روان ده؟
په دې بهیر کې چې زه ګورم ځوانان طبقه شاعري، د زیاتره ځوانانو شاعري ښه ده، ځکه هر یو ځان ته داسې یو نوی لار پیدا کوي، که اوس نه لري خو آینده کې ځان ته نوی لار پیدا کوي، ځکه په اوس نه سړی پوهېږي پی چې هغې په شاعرۍ کې ډېر نوي نوي څه شته دي. نو هغې کوشش کوي، او زما هم همیشه دا کوشش وي، هغه د بهیر مشرم زما په غاړه، چې زه داسې بحثونه هلته په دې بهیر کې د استادان راوغواړم چې داسې بحثونه وکړي، دوی ته یوه لار معلومه شي. تکرار خبرو نه مخ، د تکرار خبرو څخه ډډه وکړي، او یو سملار ورته خو دي نو هلته خدي شاعران د ځوان شاعران نوی نوی سوای
مهرباني یو بل غزل مم راهو راوي
او من سه به یو پخوانی غزل دینو
مهربان
لکه آرام موسیقی لری آرام اتر لکه آرام موسیقی لری آرام اتر گلخت زلف و مسکای بس تمام اتر نن می سبل شان نشه کړي سنوي نشا نن می سبل شان نشه کړي سنوي نشا نن می رانجو سره سکلی دی یو جام اتر او دغه شاعر زکه پټی رزلون راج کوي دغه شاعر زکه په ډیرو زړونو راج کوي د تخیل په جیب کې ساتي د کلام اتر او زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود زما د یار د لاس خوشبو داسې مقام درلود له هرې خوا به و راټول په احترام اتر ستا محبت لري جانانه د ګلاب عمر ستا محبت لکه په ټول ښار کې بدنام اتر ما هم ترې جوړ کړ دلګرا د غزل جاما شپه و ناسا پر پیدا شو د الهام اتر
او ډیر خوندور و ل ترکیبونو سره چل کوي تاسو په شعرونو کې نوی ترکیبونه هم ډېری اما شبک غزل لیکي بیا په ترکیبونو فکر کوي کا ترکیبونه مخ کی تر مخ کی په ذهن کې مو بدلوي را بدلوي کا الهامی قصه ده
یو څه خو د الهام کارم ده ځکه چې ماته شعر راشي نو هغه خبره چې زه کوم د هغه دپاره زه بېشه کوشش کوم چې داسې نوي ترکیبونه را پیدا کړم په همغه کې بیا تمثیل کړم نو څه د الهام کار دی او څه زما ریاضت دی
ولې مو کتاب نه چاپوئ دلیل
زه اوس هم لا دومره باوري نه یم په خپله شاعرۍ باندې چې هغه به ټولنې ته یا بازوقه خلکو ته یو څه ورکړي نو د همدې لپاره وخت شته دی او جلدی بنه کورتا
تیرا مننه کور مدا یو غزل بم واورو
جون پاړه یو نظم لیکله جون د یو ما خام پر روح کی راغه جون د یو ما خام پر روح کی راغه د ماشوم توپ حالت یو واغستا په خپل لاس یو کړه خټه ټوله بس یو نانځ کی ترې نه جوړ کړما او خدای می هم د دې ماشوم په خله سارا کی پوکړه خې موړ کړما ژوند یو ما خام پر روح کې راغې زی کړم نیم زی خنیم کړما لنیم وجود شوم پورا پورا په جنتی مسکا یې کړم ویده زما لنیم وجود شبل پورا وای زلف شیندم ویخوم ویده ژوند یو ما خام پر روح کې راغې کور یې را جوړ کړل د جنت په نوم شیبه شو لاړو شیبه پس ووتو هوا و ناسته د آدم پر اوږو ذوق مو د کبر په نیلي سپورو دنیا ته راغلو د غنم پر اوږو ژوند د یو ماښام په روح کې راغې موږ ته یې راکړې د اولاد میوې ټولو یو بل ته خواږه ورکړي دو پکې یو بل ته شو وران ځکه شیطان ور کړی وی د وینو اوبه په جنگ کې رنگ شو ټول جهان زکا ژوند یو ما خام په روح کې راغې چاته یو واغسته د ستورو جامې په چا یو شیندل د مینې عطر ژوند څومره ښکلې معطر نوم دی ژوند دلګرا الله د هورې ژوند می د خدای د یو نظر نوم دی
په دې نقل کې چې اوس یې اورئ یو عام بیزوګانو ته لانجه بټولې خو د هغه وخت پاچایي ډېر بدل کړی راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته
ابونه و یو وخت په ځنګله کې د بیزوګانو یو پاچا و دای چې د خورا مهربانه زړه او پوه عقل سیختن وو ډیره دنګونه او لوی جوسه یې لرله یو ورځ چې په سیل راوته وو د سیند په غاړه یې د امونې ولیدې چې کتار ولاړې دي دی چې د سین بلې غاړې ته وکتل، د سین په بله غاړه کې لږ لاندې د بنیادمانو کلا هم ولیده او بیزوګانو ته یې وویل د ټولو ونو امونه راټول کړئ، داسې چې یو ام هم په ونو کې پاتې نه شي، کنه نو په لوی مصیبت به واوړو. بیزوګانو د خپل پاچا خبره عملي کړه، خو په پوره دقت نه، او په یوه ونه کې یو ام چې د مرغه ځالې له سترګو پټ کړی و ورڅخه پاتې شو. په ونه کې پاتې ام چې کله پوخ شو له څانګې رابیل او لاندې د سین اوبو ته خطا شو. اوبو ورسره یووړ. دغه وخت د بنیادمانو پاچا په سین کې لامبو کوله. پاچا چې په اوبو کې ام ولید، له خپل وزیر یې وپوښتل دا څه دي؟ وزیر ورته وویل صاحب دا ام دی، ډیره خوندوره میوه ده. د پاچا په امر څو ټوټې شو او هر درباري ته یوه ټوټه ورکړی شوه. پاچا چې ډاډه شو چې ام زهرجن نه دی، وروسته یې ټوټه یې خپله وخوړه. ډیر خوند یې ورکړ او د لا زیاتو امونو ارزو یې وکوله. په سبا ورځ د بنیادمانو پاچا له خپلو کسانو سره په سین کې مخ په بره روان شو چې د امونو ځای ومومي. دوی د امونو ته ورسېدل او ویې لیدل چې هورې ګڼ بیزوګان لارو بر کېږي. پاچا نه غوښتل چې په امونو کې د بیزوګان هم شریک وي، نو د هغو د یو مخیزې وژنې امر یې وکړ. قتل عام پیل شو. کله چې د قتل عام خبره د بیزوګانو اوخیار پاچا ته ورسېد، ویې ویل اخر په مصیبت واوښتو. په زرګونو بیزوګانو چې عسکر ورپسې وو د ځنګله بل سر ته وتښتېدل. د ځنګل په دې سر کې یو ډیر زوړ ګړنګ و چې په بله غاړه کې د بانکس ګڼ بوټي ولاړ وو، او بیزوګان په کې له بنیادمانو پټېدلی شوی. خو بیزوګانو ته لږ ړنګه ټوپ وهل سخت وو. د بیزوګانو پاچا چې خورا لویه جوسه یې لرله، په ګړنګ باندې په اوږدو وغڅېد. له ځانه یې پل جوړ کړ او بیزوګانو ته یې وویل چې ور باندې واوړي. ډیر بیزوګان واوښتل، خو یوې بیزو چې له خپل پاچا سره یې ورانه وه، د تېرېدو په وخت کې د هغه په زړه کې خپله نیزه خښه کړه. د بیزوګانو پاچا له دردونو بې حده په تکلیف شو، مګر تر هغو پورې چې وروستی بیزوګۍ هم د بانک ځنګل ته واوښت، ځان ټینګ کړ او بیا لاندې ګړنګ ته خطا شو. د بنیادمانو پاچا دا هر څه د سر په سترګو ولیدل. ډیر متاثره شو او سمدستي یې د بیزوګانو د پاچا د بچولو حکم وکاوه. کله چې د بیزوګانو پاچا په هوش راغی، د بنیادمانو پاچا پوښتنه ورنه وکړه ته خود دوی پاچا یې، ته ولې ځان له رعیته قربانوې؟ د بیزوګانو پاچا ځواب ورکړ ځکه چې زه د دوی پاچا یم. په پاچا باندې د بیزوګانو د پاچا چلند او خبرو دومره اثر واچاو چې په هغه ورځ یې هوډ وکړ چې تر دې وروسته به توندي او تیزی بیخي نه کوي او سم به چلیږي. دغه راز د خپلو کسانو امر وکړ چې نور به هیڅ وخت په بیزوګانو او د هغوی په ځنګلونو غرض نه لري.
استاد عبدالحمید کندارای لشا او خواڅ لور شپې تو کلونو رئیسی سندره بولی. استاد وای د هندی فلمونو تر ننداره ورسته د سندرو شوق را پیدا شو او په کندهار کې مل اخلاص او میدانونو سندره پیل کړي او تر ننې بولم. د استاد سره مرکه کړي ده، پام ورته راړو. کندارای صاحب سترای مسی خبرونه ته خراغلی
خیر اوسه.
ډیر عمر ورسته چې سندره وایسته، هغه کلونه کوم کلونه و چې لومړی ځل مو سندرې وویلې؟ په راډیو کې مو ویلې، دغسې مو په خلاص میدان کې وویلې، دا کوم کلونه و قندارای صاحب؟
زه یاره کم از کم دولس کلن به وم الا دیارلس کلن. هغه وخت چې زه په قندار کې وینې لوبېدلم او په قندار کې لوی سوی یم، په هغه قندار کې هغه وخت نو تلویزیون و یا دا شیان خو نو سینمایی به وې. یو زرو درې سوه درې دېرش یلا سالور دیش وو.
نو څو کلن یاست کندارای؟
یار زه کم از کم پنځه بیا وایم. دا چې نمبر ته ګوره چې زه ځوان یم، خو ځان مثال تلې دی. نو کله کله به زه سینما ته تلم.
د سینما کې خو دغه ساز بو دغه آواز بو دغه ډرامې بو دغه نقل بو دغه حساب بو نو ما چې به دا ریکارټونه اورېدل پر شوق ورالم بله دا هندي ریکارټونه نو چې هغه وخت یو فلم و په نامه د یاسمین بیا په نامه د انارکلی هغه وخت و
انارکلی دغه د زمانې قصې
هو هغه فلمونه لکه تیر انداز لکه مثلا آن دا فلمونه وه
علاقه مو له فلمونو سره وه او د فلمونو نه مو شروع وکړه بیا ښه سندرو ته څنګه راغلی
نو سندرې خو داسې سوې چې هلته چې به راووتلې چمن و د دې سینما په خوله کې دلته د یو چا سره بینجو چې هغه استاد اجیګل نومېدی او د هغه د څنګه سره هلته وینې په قندار کې د دریې او چمبې وهل کېږي یو چمبه والا هم ورسره ناست و نو اجیګل بیا په خپله یو شاګرد یې روزلی و په نامه ده تور الله تخلص و غلام سرور و اصلی نوم د بوینې بینجو ژغاوه هغه بوینې د دریای ورسره ژغاوه نو دا الکان به پر راټولو سندرې به ویل ما هم د ځانه سره دا فکر کاوه چې هر زه دیم داسې سم چې دلته کښېنم یوه سندره ووایم یعنی زما شوق دغه نه و چې یعنې دې ځای ته لا نه یې مجبوره سوی چې څوک دې ما ته لاره راشي دا د لیدو څخه بیا ما استفاده کړې ده زه به هم کښېناستم د دې بینجو والا سره یو دانه و دوې دانې
هغه وخت دا سندرې چې ویل کېدې دا سندرې خو داسې دي چې وایي اصطلا لري سازیانو دا وایي وایي دې سندرې ګل کړی دی که نه د هغه زمانې هغه سندره چې وه چې تا وویله دا کومه سندره وه ته دا یو څه راته زمزمه هم کوو
سندره خو داسې دی چې وینې هغه وخت چې د خلکو په خوله کې وې او خلکو دغه سندرې زمزمه کاوه او ډېر تشیر و نشر و هغه د سردار محمد دلگیر شاعر شعر و هغه داسې شعر و چې ما په لومړي سر کې بیا راغلم په ملي راډیو ټلویزیون کې چې هغه وخت راډیو ورته ویل کېدی ما هلته هم وویل نو هغه شعر داسې شعر دی چې
داسې که په ترنم کې ووایې
او په ترنم کې درته وایم سرگریواندر تراغلیم نن بیا بیا اشنایا ڈیر دی زورا ولیم نن بیا بیا آرامی نکی جی نارے لک مجنون وهم آرامی نکی جی نارے لک مجنون وهم منی رسوا پذڑ نتلیم نن بیا بیا اشنایا ڈیر دی زورا ولیم نن بیا بیا لکه بے وسی تیم جاڑم چی تا نوینم دو محبت پتار تڑلیم نن بیا بیا اشنایا ڈیر دی زور ولیم نن بیا
او ډیر مننه کندارای صاحب نو دا سندره په هغه وخت کې بابا او بیا تاسو په کومو کلونو کې دا په
مافی غواړم ما دا سندره یو وخت یوازې ما نه ډیرو الوکانو ویل لکه شاه محمد کندارای لکه سید محمد کندارای لکه لالی بوټساز و هغه به هم ویل خو زه د دوی در مخ ریډیو ته چې رالم دغه شی ما وویل دا سنه سیونو چې عبدالرؤف بینوا رئیس و او نصرالله حافظ په خپله شاعر و او سیلاب صافی هم شاعر و دا شعرونه یې کتل اول میر هغه وخت دغه و منتظم و نو ما دغه شعر و دوی ته ویلي چې بلم یې م ورسره وویل بلم یې بیا مې خط نه درلوده څه در واغ درته ووایم چې فکر مې وکړ چې دا شی خو بې خطه نه کېږي بیا مې خط شروع کړ اوس شکر دی هم یې نوشته کولی سم هم یې ویلی سم
د شکر دی چې دا خط
بلې
شه کندارای صاحب یو عمر مو سندرې وویلی داسې حساب یې ستا درته چې څومره سندرې به م بللی
داسې به درته ووایم چې د فعلن دپاره چې زه یې لرم په ملي راډیو ټلویزیون کې یاره 208 سندرې زما موجود دي دا چې ما وینې په نورو سټېشنونو کې ویلي یا ټلویزیونونو کې ویلي هغه خو نو ډېر دی هغه د حساب څخه وتلی دی نو کم از کم چې فکر ورته وکړم تر 500 په کمه نه یي
کندارای صاحب شاګردان مو هم روزلي دي
او بله 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 هو
څومره شاګردان لري
لکه دغه فرض که دغه ولی محمد راغلی دی ما دغه سره همکاري کړې ده لکه فرض که عبیدالله کندارۍ راغلی ما همکاري ورسره کړې دی لکه فرض که دغه زیبا هنري چې هنرمند و چې سندرې ویل د دې سره ما وینې کومکونه او کوششونه ورسره کړي چې بیا سندرې په سټېشن کې هم ویل داسې ډېری دي نو چې اوس حساب درته په لاس در کوم نو ناوخته کېږي
کندار خواته رواج وی خو به د قوالی سندره به مویل په پښتو کې په مجموع کې قوالی سندره ډیره کمی ویلې سوي دي. تاسو هم کله کله قوالی سندره ویلې دي، څه تفاوتونه لري د قوالی سندره له د نورو سندرو سره؟ موږ خپل کوم سب د قوالی هم لرو او که تقلید کوو له هند او له پنجاب او دینه.
موږ تاسو قوالی سندره یعنی داسې مشخص نه لرو. موږ نعت وایو، حمد وایو، مناجات وایو، منقبت وایو، به هغو ته مو وخت ورکړی دی. زیاتره دا شیان د هغه خواست خوینې نقل یې دې خوا ته راغلی دی، ولې بیا هم یو لرو، ولې په هغه سویه نه.
کندارۍ صاحب، دا شاه محمد هم ځینې قوالي سندرې ویلې دي چې یو څه له د هم له پنجابه بیلې دي او هم دغه په هند کې چې کومې سندرې د قوالي ویل کېږي لوغو سره تفاوت لري. دغه سبک چې و دا بیا ونه پالل سو، له شاه محمد وروسته چا بیا خاص قوالي سندرې ونه ویل.
داسې دی چې یو مکتب چې یو اربینې تیر سو، نو دا مکتب چې تیر سوی دی داسې بل څوک اوس نهشته چې هغه وپالي. هغه اشخاص او هغه هلکان چې وو داسې یو مثلا منځ ته راغلل، لکه به جنګونه سوې، نورې بعضې نور کارونه سوې، څوک شیرې ولاړه، څوک شیرې ولاړه، څوک شیر، د هر چا سره دا لاره او لیکه بیخي ورکه ده. اوس هلته داسې یو سړی وینې نهشته چې وینې هغه سندرې، هغه کمپوزونه او هغه شکل او هغه شرایط و دې هلکانو ته وینې تدریس کړي. که څه هم دا شیان ځینې وینې لیرې دي، ولې بیا هم یو پارچه شیر دی چې هغه به زه درته وایم چې په شکل د قبالي ویل کېږي، ولې هغه به زه درته وایم، هغه داسې دا سر یې درته وایم چې نوری چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، کومک دی د دعا غواړم پر درد ربانی یا شای جیلانی، امیر دستگیریه ته د هر شاو گدا زخوارم بینوا، لاس را کری سیادیم د در جودانی یا شای جیلانی. دا شیر و شکر دی، یعنی دا شکل د قبالی و کیږي چې اوس دلته وینې خلک ناست وي، د یوې خوا تبلۍ، د بلې خوا باجۍ، د بل خوا وینې دا پړکې ورسره ولګېږي. لکه اوس زه اشاره در کوم، ای نور چشم مصطفی محبوب سبحانی یا شای جیلانی، داسې اجرات کیږي.
او په کندهار کې د موسیقي چې نن سبا زه اورم، دا موسیقي خو ډیره متاثره وه د کابل د موسیقي نه او د خرابات د موسیقي نه. بیا په دې وروستو کې زه چې دا ځوانان ګورم، دوی اکثره همدغه د بینجو چې تاسې یاده کړه ډیره اتکا په بینجو باندې کوي، او هارمونیه نه یې پکې، فرزن رباب چې زموږ تاسې خپله آله د موسیقي ده دا نه یې پکې، همدغه داریه ده او دا بینجو ده. دې هغه کیفیت د موسیقي ډیر نه ده راټیټ کړی.
داسې دی چې آموختم یو شی دی،
کیفیت د موسیقي ورسره څنګه سوی اوس فرزن دا په هیڅ صورت د مقایسې ور نه ده د عبدالروف کنداري له ساز سره، د عبیدالله کنداري له ساز سره، د شاه محمد له ساز سره.
یاران و دوستان زیاتره چې وینې د بینجو سره زیات شوق او علاقه لري، ولې چې دا یو ساده شی دی. هغه ورځ چې د دوی په کار نو فقط وردیسی او خبری او بیا یو زایته
سادگی استاد کار خراب کړی دی. دغه کیفیت د موسیقي ورسره ډیر راغورځېدلې، ډیر ورسره راټیټ شوی، یعنی بینجو ډیر ساده ساز ده او ډیر ابتدایي ساز ده. دوی کله بوشکی ورسره ټکی په خو ډیر ښه موسیقي و. پرال استاد، نن سبا په څه باندې بوخره است؟ رسمي وظیفه لري دغه سي آزاد کار کوي؟
بل صاحب، زه خو اوس فعلاً د پاره آزاد یم، ولی هو دا د استادی لقب هم راکړی سوی دی.
مبارک دی استاد. نو اوس په څه بوختی هستی، څه کوی؟
ولا نو په کور کې مشق کوم، تمرین کوم، د ځان سره بې زمزمې خو لا کښېنستی، بې زمزمې خو نه کښېنم.
شه، دغه نن سبا چې کومه زمزمه کوي دغه راته ووایه.
دلته یو شی به راواخلم که اجازه وي.
ته شی
هغه به راواخلم. نو دا شعر چې دی تر اوسه ویل سوی هم نه دی. د دې شاعر چې دی دا نوراغا دلسوز دی، د پرا دی، په پرا کې بیا وینې د بالا بلوک دی، د پشتی رود. مینه چکلی زه داسې یار لټوم، ښکلی خو ډیر دی وفادار لټوم، مینه چکلی زه داسې یار لټوم، ښکلی خو ډیر دی وفادار لټوم، چې زما په غم باندې زړه سوځېږي، او چیز ما پغم باندی زړه خوږیږي ها چی قرار راولی قرار لټوم شکلی خډیر دی وفادار لټوم مینه چکلی زدا سیار لټوم شکلی خډیر دی وفادار لټوم
استاد دا په خوا به د کندار لور ته ډیر دغه د سندرغاړو د عبدالخالق صادق شیرونه ویل
استاد هغه شیرونه مرسته
نن سبا څوک دی شاعران ته خلک شیرونه وایي د سندرغاړي
ډیرې خلک ستاسو فعلاً لپاره مثال یو ورور هغه پیغام نومې دی هغه وفات سو خدای دې وبخشي او بل ورور دی هغه په نامه د حکمل ورته وایي نو شدید د شیرونه هم خلک یې وایي
کور ودان ډیره مننه استاد
ساس هم مننه
تکلیفونه معاف کړئ تاسو مرا په تکلیف
هغه څوک چې زموږ دغه امریکا یې اورېدلی دی هغوی ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم
جنگ دیتا پاند بل ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.